افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له اوهڅلویښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره دغه راز له پاچاګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسد آباد د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لوري د پاکستان په خوا ډزې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسیساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 29 نیټې د سولې د هوکړې له مخې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشې کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به نږدې 1,000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشې شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په وروستیو کې د کوهبند ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې 1 تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه نه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 4,940 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تېر ماښام د یو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12 له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل شول او 9 ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې راپورونو له مخې لږ تر لږه اووه بیړۍ زیانمنې شوي. په تېرو څو اونیو کې د ایران په بېلابېلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي دي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په دوهمه د چارواکو په وینا د نتانس په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یو امنیتي چارواکي بیا یوه ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګېدو علت روښانه شوی دی، وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د سکاروي او سخت سالندۍ ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د سکاروي په څیر د ناروغیو سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل به هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له وڅلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه وڅلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر و وایي
اصلی هدف دا و که داود خان پا مشتره دست یا نظام چه ده شخص نه سیاسی قدرت خلکو تا انتقال شه. اصلی هدف دا غوارد
ده خاقلی وفادار سره پر مرکه سربیر ده غراز ده جمهوری نظام تا مو پی و تحلیل راپور که کتنه هم کرده
ده ده جمهوریت و آغاز مو او ده که پای دل ایوی یقینا ده افغانستان ده پاره بی آقا خواخی چه پنور دنیا که جمهوریت
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو ان کوربشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د جرمني په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه به کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه یې پای ته ورسید او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نشتې دوی اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخ رو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 150 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوي یو، نو د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبې په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت د 11 کارکوونکو په ګډون 14 تنه ووژل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداری ته په پام راغلي د طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان په ایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت 11 سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر 60 زیات نور ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبرداری یادونه شوې چې وایي طالبانو ونشو کولی د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې د طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشیا ټایمز ورسپانې بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 5 نظامي اډو په خالي کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي و موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړه ییز ځواک په توګه. ولسمشر ټرمپ خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي و چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت را رسېدلی دی. ټلګراف ورځپاڼې بیا په یوه کامل جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د ښځینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورټي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سټېشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی او خپل کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اورېد سهار 8:15 شوې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بېلابېل نظریات مطرح دي. له دې نېټې دغه د شاوخوا وڅلوېښت کاله تېرېږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خاصا اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده.
لنه نو څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې د شاهي نظام پای او د جمهوري نظام د پای اعلان. د 1352 کال د چنګاښ یا سرطان په شپږویشتمه نېټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت ډبره کېښودل شوه. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالي بحث نه دی. یو شمېر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تکې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسي پوښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره اوس څلوېښت کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او که د بدلون په درشل کې دی؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولس ترې ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسي ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا ارزو درلودله چې ورو ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس ته خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. هو، دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
خو د تاریخ پوهنې استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د ځنیو ازادیو په محدودیت تورنوي چې په خبرې له جمهوریت سره په تضاد کې دي.
له دیموکراسۍ ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و، هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسېد. ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړل. د کودتا لواملو یې همدا و.
ښاغلی محمدی اوسنی جمهوري نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولي چې په خبرې ازادۍ یې له هغې زیاتې دي. خو اوس چې د جمهوري نظام له پایښت اوس څلوېښت کاله تېرېږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او که د بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ په نږدې کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او دا یې خپله سره کرښه بللې. خو طالبانو بیا راتلونکی نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایم که هر کوم حکومت و هغه به د ولس د ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. ښاغلی نبیل د همدې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلی وای، مګر وروسته له هغې چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعض سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسیدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړې. کارپوهان په هره بڼه د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکي مسئله ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې لنن نو وڅل ویخت کاله مخکې د افغانستان شاهي نظام ړنګ او لومړنی جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخواني صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ ویډلې پوزیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دادی په دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاښ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاتو ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. د ده محل د قمانده خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانده یې و، دغه د قمانده ورکوله کتاتو ته.
مخکې تر مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په هکله تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو؟ که نه 12 ساعته مخکې یا 24 ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپله دغه کودتا چې دا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شوم چې زه لا ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای د صدراعظم په وخت کې رولو مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه استفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمعه پر ورځ به د احترام دپاره د ده کور ته ورتله. نو د کودتا د کېدو نه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده. نو دا پوښتنه کېږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاسه چولی وای؟ شاهي رژیم لسګونه کاله پر ځای وو، سیده نیمګړتیاوې به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وو، بیا که په کور ناست وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پاچا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رایې کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره یې کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پاچا وو، دا د ترو زمانه وو، دا یو خای وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت دغه سیاسي قدرت انتقال شي، ما ته دغه مهم نه ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې راتلو کې
دغه د تاسو نظامی اقدام چې آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیستې وکنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړې وه، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت شوي وو، قذافي هم عین لاره نیولې وه. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستی وو یا دغه د جمهوریت راوستل یوه خواهش و په سیمه کې رامنځته شوی وو او تاسو هم ورته مخه کړه؟
کپیغ وخت کې وکوس و چې بګوخه ووس چې مملکت و چې جان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شایي نظامونه دي، اوس که متوجه شو اروپا کې اکثر مملکت شایي نظامونه لري، د اروپا کې زو ته چې ناشته. مګر فرق په دې کې دا چې دغه صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت شخص سره وو. همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښته څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه به موږ انتخاب کړو چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمني څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمني خو البته هغه بیا وروسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمني به هغه په خلکو پورې اړه لرله چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کېږي. هغه اساسي قانون که چې راغلی وو چې دغه مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درېګونو قوه مستقله شوې، البته په راس کې رئیس جمهور وو. نو کدا سیاسي قدرت انتقال شغه ته ملت ته په سیاسي قانون کې راغه او دغه وخت سیاسي قانون اوس موجود دی. د موږ هدف هم دغه شه.
دا سه خلک وایي چې د تاسو کودتا چې و د کې اکثر چپی جریان لاس درلود، دی غوی په مټو وسو، ستاسو نظر څه دی؟
خدای ستاسو متاسفانه دغه د یو وخت د کودتا چې وشو تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زبر ما چې چپیانو کومک وکړه په دغه کودتا کې. او که پښتنه د هری ونه وکړي چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نشتي بیا هغه د مثال ورک شي. خو داسې اوازې دي، زه دومره والی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه، یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک وو؟
یاو فیض محمد وو چې په هغه نظام کې بیا د کورنۍ چارو وزیر هم شو، بل سید محمد ګلابزوی دغه دوه نفر ګډون په دغه کودتا کې لرو.
دا څه ویل کیږي چې پخوانی دفاع وزیر اسلام وطنجار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل هغوی هم تاسو سره، دا خبره رښتیا ده کنه؟
دا چې اول خو مجید په هغه وخت کې په هرات کې سي منصب و بخي په کابل کې نه و، دا دی یو. دوم وطنجار دا چې په اخر کې دای څوک شو دغه یو خبره ده. په یو وخت کې وطنجار په هیڅ کې نه و، نه په چاپیانو کې وو او نه یو وخت کې چاپیانو په اردو کې خلک نه لره. دا چې وروسته بیا څوک شو دا د بیل سوال ده. وطنجار په وخت کې قطر په هیڅ کې نه و.
آیا تاسو د خپل دغه پوځي اقدام څخه راضي یاست؟
دغه اقدام چې موږ وکړ په څه ده په موخه زه د دغه نه هغه وخت چې موږ خلای د ژبې خېټه راځي مو هیڅ څه معنی نه یم. تر اوسه پورې کاته موږ چې دا اقدام وکړ نه د چا وینې پکې توش، نه د چا کورونه چورو کړه. دا اول ورځ اعلان وشو چې غیر د وزیران نه شو وظیفه به موینان اجرا کړي، ټول مامورین په خپل ځای باندې پاتې شو. نو دغه هغه باندې بل د داسې یو سړی چې د داود خان وسې خدای وبخښي د افغانستان د پاره ډېر مناسب سړی وو، ښه نوم یې لره او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یې یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده. زه د اقدام نه کسه پښیمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه ترسره شول؟
د ټول نشو ترسره. عمومي چې موږ کوم هدف لرغه هم لاسته راوړ، بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړ. نو ربته به البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف د لاسته راولی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړی کابینه کې سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مو له ازادي راډیو واورېده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومنې ته د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر دیرشو کلونو نه و معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود خان د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یوه ډله ییز قبر کې چې پولیګون ورته ویل کېدل وموندل شول. او د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په تاج بیګ غونډې کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندې وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخوتو کې شپک کسه وجل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیان دي. مخکې له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د 1300 نور زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل دا 1300 نه په هلمند کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان بهرنیو چارو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تېر ماښام د یوه سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په 2 بیړیو کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 بیړۍ زیانمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبت پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړئ د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یوه نړیواله موضوع سیمه ایزه او البته نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنۍ ختیځه یو شمیر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي. او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیې کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پرېکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین الاحمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2010 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیا ستونزه لري ډیر دي، خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیا ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمن دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایي، ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا یو. په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلې دي چې خدای نو د دین هم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کا، یو سړی د مور دید یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داس یو مرکز وي، داس یو نهاد وي، داس یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانوړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دی بیرته راوړی که احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خو کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه د هغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خویندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وهي، دا په چاړه ځان ونه اندازه.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روان شناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورور جانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زېږېدلی دا همدا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي، د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغه دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالم ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په د ولایتو، د ولسوالۍ، د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې. ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه نو د فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنې مرکزونه د پینځانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وی ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد یو افغان هم چې د مور سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس او ولس کلن دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال د څلور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوریږم کموږ مور او پلار نور زاړه کیږو کموږ نو د دې خدمت به شوی کې په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کال په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسوده په میاشت کې وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دی مایند او پلان ته چې دوی باید کدوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د ښوونه او روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه او ورځ داسې لیلیه ورته جوړ شي چې عمل ته وشي
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبرې است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې مونې ولا دینه کار خپل کې
مزل زیری زنجیری ته وړلې نه شمع و یارا تر زما بل کا دم هغستې نه شمع ختم زل زیری
خامک او نور پلاس ګنڈل شوی شیان څه ارزښت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستره
نن پام دی خپل خبرې کول لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو و گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا مرستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنڈلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګنڈلې او فرصت نارینو پزینو لاندو چپانو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې الته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامه کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مول میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه و خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دا په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرضاً تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خالو او په دې زینو شان زیاتره په خالو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بیخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شاین هغه څه دي چې ګنج میر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده لبلی خو پلاس ګندل شوی شاین پاسانه زړښت هم نلري یو ټټر څوناس لا غسلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټې سره نخلول کیږي د پغمان وسون کې شازیا وایي چې دوی په کور کې د نیا پلاس ګندل شوی غاړه لا وس همشته
دا به دی ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا باندې زمانه ته خپل کوله خپل ماسیانه ته کوله د ما د ورور یا خنده د ما مور ته د اوسه ستلای ده زه خپل د خامه کومه چې راخ ته ناستیم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی خو مونږ یو یخن پیغام میاست که یو نیمه میاست که ګنډو چې هغه ټول په حساب کیږي یو تار شمیرل کیږي هغه هم په حساب کیږي غونډ یخن نه ډیر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډیر مونږ د وږې صادرم ورته ګنډو یخنم ورته ګنډو یو چاکره چې ډیر نازدانه نه یې باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی و سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک و د توفک ورې ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري له نوموړې سره مې مرکه کړې ورته غوږ شي
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر چیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصادي کړه هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاس را ته ویخه
او دغه دوخته او دو دوخت ده چې دا یو ذره اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي دا نور خلک به یو ګوري
امدا دوخت په څومره وخت کیږي
والا دا د میاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کما گدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پکتا نکایی چی دا دی چی شکار دا بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهار ملکونه یدوانه وکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کما گدونه اینا غندی چی دل تا خپل کابل که یو
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي دیدار یو پاک لکه معلومات را کې مثلا دغه سپین کمیس ده یې خان پکې ګلابي ښودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش بغ دوزی ده مقصد د بلوز مخایی بیا په سر کرته اغوندي او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده په دې کېم ټول هم دا ګری دوزی پکې کوري
بله او دغه تک شین کمیس چې ده دیدې پاک لرو توه
دا خو نه ده زموږ د تاسو خپل افغاني ده
او دا ګنډلې څه رقم دي
دا یو ساعت پتلنې مې جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانه زده
کړه دا شیان ټول مورګانو مو یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نوی
یو زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقل دختو که چه داد کچی ده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دا دختو که چه خامن که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زه بیا قندار کلویشه ویما دقل چه زه در تا چو کلن ویما شاید پینزه کلن هم نوم چه زه پا خامک بانده ناسیما دوخه نخه یخنونه نده چه ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه ده هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړو
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلې
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سر په سل ده مجبوریت نه ګندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای را وړ زې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شي وشین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
نو مجمل ده په خامه ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې زاوره ما هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته و غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینو د چې د موږ کاروش دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه بدوی اخیرا نسی
دی لاسی ګندل شوی شیانو پاک لرتوای چې دلته کوم شیان دی
دلته افغانی جامې دی سرپتنی ورته چې د پتون پر سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندي تکری دی او ور سره د ماشومانو د خوب ځایونه دی او د اشپزخانه سیټونه دی چې هغه د ډیزاین پر د اشپزخانه ډیزاین پر کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دی
bale دی دوخت پاک لې معلومات راکولې چې مثلا دلته کوم شیان ګندل شوی ماک ده تارشمار ده گراف ده چلی
دلته دیره قندر دوزی او ده آینه دوزی ورتوی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او دغه دوی پخپل کلو که ده کروی
پلاس باندی گندل آغام بیا دومره میده واقعا چی دیر زیاد سخت کرده دغه شاید تسر روی دلته نمایشگاه که گده دو میرمن و تسید خواری باسی دا گندی چه گرد رسولیسی او که گرد رسولیسی با کم اندازه
کم زحمت چه دوی باسی دا تبیده چه دونه بیرته دونه پیسې لاسنه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده اما بیا هم څنګه چې کولای شي چې میرمن ته دونه پیسې لاسنه راوړي چې هغه میرمن کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګندل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګندل شوی یخنونه کې دل کیگی وحید لشلو کلنو را پدی خواه پیاد زایی که دلاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی نموڑای دلاسی گندل شویو تطرونو د قیمت پاکلا وی
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی اغه کی راضی تیر لگزرگران راضی په لزر اتزر 15 لزر ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کدی خو هم دمره ډیر ارزش لري خلک د ډیر خوخ لري
درمنه دوستانو لاسی ګندل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده چې په لاس ګندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه هیچا
لورا زیت ختم چلا شور ڈکستا بندہ اے ہائے ستا بندہ شپ بی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زمان ہون دیتا لو رسی تختم چلا شور اڈکستا ہون دیتا آئے حیستا ہون دیتا بی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زمان ہون دیتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډکه ستا غوندې دا آئے های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا